رونه در واورول ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دی نن د یکشنبه ورځ او په دې خاص خبرونه کې مو له جاوید نعیمی سره ز عصمت ساروان هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې سربېره پر دې چې په بلابلو راپورونو بلابل راپورونه لرو هڅه کوو چې د کرکټ د لوبغاړو سره یا د دې د کرکټ له مسولانو سره هم خبرې وکړو. دوی ته مو بلنه ورکړل چې زموږ په خبرونه کې ګډون وکړي او د ورستۍ اتلولې په حق له موږ او تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي. په پیل کې هم غواړو چې د نن ورځې مهمه موضوع راوخلو چې د افغانستان د ولسمشر او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ د لفظي شخړې د پای ته رسیدو په باب یو راپور دی.
بله، ما هم سلام مجدد دارم به شنونده های عزیز ما و ساروان صاحب. ما یک چیز دیگر هم یادآور میشم که یک گزارش دیگه که به نقل از مقامات افغان در ولایت هلمند نشر شده که سه ایتالیایی به اتهام دخیل بودن در ناامنی ها در این ولایت متهم شدن و بازدار شدن. البته شش افغان هم بله. با اونا شامل هستن.
بله، زموږ د خبریال وروستی راپور سره سم د هلمند والی ګلاب منګل په افغانستان کې د ایټالوي روغتونونو عمومي رئیس په دې تورن کړی دی چې هغه یوه تروریستي دسیسه جوړه کړې وه چې هدف یې دا و چې دوی هلمند والی ووژني. ګلاب منګل دا هم ویلي دي چې دغه سړی یعنی د ایټالوي روغتونونو رئیس تر دې مخکې هم په ګڼو تروریستي پیښو کې او دسیسو کې لاس درلود.
حتی یک سخنگوی والی هلمند به رسانه ها گفته که واسکت های انتحاری، بم های دستی، تفنگچه و مواد منفجره از داخل شفاخانه ایتالیایی ها در لشکرگاه کشف شده و مؤسسه خیریه موسوم به امرجنسی که در میلان مستقر است بازداشت ای کارمندان را تایید کرده، اما گفته که در مورد دلیلی دستگیری چیز نمیدانم.
په دې ارتباط به سربېره پر دې چې یو راپور هم لرو هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره وژغېږو او له هغه تازه معلومات حاصل کړو. خو مخکې تر دې چې دا کار وکړو د ښاغلي کرزي د وروستیو څرګندونو په هکله به اورېدونکو ته ووایو چې البته څرګندونو نه بلکې د ښاغلي کرزي د وروستیو اقداماتو په باب. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د ناټو مرکزي قمندانۍ ته لاړ چې د واشنګټن او کابل اړیکې بیرته عادی حالت را وګرځوي.
بلی، خبرگزاری رویترز در همین مورد نوشته که دیدار رئیس جمهور کرزی از مرکز عملیات جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که در نزدیکی قصر ریاست جمهوری موقعیت دارد جزء از تلاش ها به خاطر بهبود روابط است. البته به نوشته رویترز رئیس جمهور کرزی با مک‌کریستال و همکاران او احوالپرسی گرم داشت و نان چاشت را با اونا و تعداد از افسران ناتو صرف کرد.
بله،
و همچنان در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به رئیس جمهور کرزی هم نامه فرستاده و در او از پذیرایی گرمی که اخیرا از سوی رئیس جمهور اوباما در کابل صورت گرفت سپاسگزاری کرده. همچنان در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور اوباما در نامه خود به مناسبات استراتژیک افغانستان و امریکا تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده که هر دو کشور به خاطر اهداف مشترک با هم یک جا کار کنند.
بله، او لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه ښاغلی کرزی وروسته لدی په کابل کې د ناتو عمومي قمندانۍ ته لاړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لیک ور واسطه او په دغه لیک کې نه یوازې له ده څخه مننه کړې ده د هغه مېلمستیا په خاطر چې په وروستیو کې ښاغلی اوباما کابل ته راغلی و، بلکې په دې هم تاکید کړی دی چې د افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې به په خپل ځای پاتې. په دې ارتباط د په کابل کې د امریکا سفیر هم یو لړ څرګندونې کړې. خو مخکې دی چې په دې باب اوریدونکو ته معلومات ورکوم، لکه څنګه چې مخکې ویلي ول چې په هلمند کې هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره وژغېږو او د دې ایټالویانو د نیول کېدو په ارتباط د دوی تازه معلوماتو پوښتو. الیاس ته یې هم دا اوس د ټلیفون تلفون په لاین را سره ده. د ایس اپ تاسو ته هر کله وایو سهار مو په خیر. شغله ګلاب منګل ستاسو لڅرګندونو د سملمیږي د ایس اپ چې ویلی دی چې په هلمند کې د ایتالویانو د روختون عمومي رئیس په دسیسی د دسیسی په جوړولو کې لاس درلود. د منظور آیا هغه سړی دی چې په هلمند کې د روختون رئیس دی او کنه کوم بل رئیس دی چې په کابل کې دی یا په بل ځای کې دی؟
مننه کوم کاروان صاحب تاسو او تاسو همکار ته ډېر زیات سلامونه وړاندې کوم. الکسین تاسو ویل روسیه هم د هلمند والی تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې مارکو کرانتی چې اوس فلم په هلمند کې او د لشکرګاه په ایمرجنسي کې دی دی ډېر وخت هلته دندې اجرا کوي. دی البته تورن وباله او د هلمند والی په خبره چې دی په افغانستان کې د ټولو هغو ایمرجنسیانو مسکول دی چې د ایتالیا هیواد له لوري هغه ته پنډ ورکول کېږي، هغه برحاله ساتل کېږي او هغه همیشه د جګړې د قربانانو لپاره د لومړنیو مرستو رسولو پروسه په غاړه لري. البته دغه مارکو کرانتی چې دی دا خپل وسم په هلمند کې دی او هلته دغه ایمرجنسي مشر هم دی په زمین کې د ټول افغانستان په کچه د ایمرجنسي مشر دی.
بله آقای دایی، ای رئیس ای شفاخانه ایتالیایی ها هم بازداشت شده یا یکی سه نفر جدا هستن و رئیس تا فعلا بازداشت نشده؟ چطور؟
فعلا مارکو کرانتی و همچنان یک تلوی دیگه به نام میتو تحت بازداشت نیروهای امنیت ملی افغانستان هستن و اونا در زندان بسر میبرن و نام سیوم که البته اون ایتالوی است تا هنوز روشن نیست که نام او چی است، اما خود مارکو کرانتی و یک اندیوال دیگهش میتو با نفر سیوم ایتالوی فعلا در هلمند در حالت بازداشت هستند.
دایی سب تاسی بلا مقامات سر خبری کلیوی دوی چه وی ولی باید ایتالویانو پا دسی و دسی ساکی لاستر لو دلی؟ حال دا چه اوغی خو نه القاعده سر ارتباط لری او شاید نبا هم مذهبی سخت دری زیوی چرنگه که دیشی چه ایتالویان پا دسی و پلانو دسی ساکی لاستر لری؟
ما د هلمند ملي امنیت د شمیر چارواکو سره خبرې وکړلې. هغوی د نه یوازې دا ځل البته تېره ورځ د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي د محاصرې خبره وکړه، بلکې دوی وویل چې موږ څو ځله دې مؤسسې ته خبر ورکړی و او موږ راپورونه درلودل. هغوی ته مختار ورکړی و چې که تاسو خپل فعالیتونو ته په داسې ډول باندې انکشاف ورکوي او دغه رقم فعالیتونه نور هم ترسره کړي نو یوه ورځ به دا ډول سپین ترسره کړي. خو د ملي امنیت یوې سرچینې وویل چې د دوی په اغلب ګمان کله چې افغان خبریال اجمل نقشبندي او د هغه سره ایټالوي خبریال ماسترو جیوکومو د وسلوال طالبان لخوا د نادالي ولسوالۍ په یو شمېر مربوطاتو کې ونیول سو او بیا دوی ګرمسیر او خانشین ته ورته وسوه. البته د ملي امنیت د سرچینې په خبره چې کېدای سي د دوی دغه فعالیتونه د طالبانو سره هغه مهال د ماسترو جیوکومو د رایله کولو پر مهال د یو شمیر تعهدات یو برخه وي. دوی کېدای شوای د دولت مخالفینو سره ځینې تعهدات درلودل چې که چیرې داسې موږ سره دا معامله وکړي او زموږ خبریال را خوشې کړي موږ کېدای شي تاسو سره داسې وکړو. دا د ملي امنیت د سرچینې وویل چې دا کېدای شي د یو شمېر هغه تعهدات یوه برخه واوسي او په هغه تعهداتو کې یو دام شامل و چې دوی به ماسترو جیوکومو را خوشې کوي او په یوازې کې به یې اجمل نقشبندي و هغوی ته سپاري چې بیا به هغه عمل ووژل شو.
دایی صاحب، آیا دا مسئله ثقه ده چې د ځانوژنې واسکټونه او نور چاودونکي مواد په روغتون کې موندل شوي دي؟
بله تیره ورځ د سهار نه تر مازدیګر پورې د لشکرګاه ښار ایمرجنسي په همدې خاطر محاصره وه چې نه یوازې دوی د ځانمرګو برید کوونکو دوې صدرې په دواوو او په روغتیایي موادو کې ایمرجنسي ته داخل کړي وې، بلکې هلته د هلمند والي په وینا چې دوه میګا روغتونچې د دې تر څنګ نه ګرنیټونه او ګڼ شمېر نور چاودیدونکي توکي چې کېدای شي په راتلونکو نورو صدرو کې چې د ځانمرګو بریدونو لپاره کاریږي کاراولسی وای دا پښکاره الته دوی په لاس ورغلي دي او دوی تر ډېره غرسنوي ته پښکاره کړله او د هلمند والي پرې ټینګار وکړ چې نه یوازې دغه برید د دې نه جوته سو چې پر ښکرګاه کې ډېر نور بریدونه هم دوی چې شک درلود په امرجنسي باندې هغه په اثبات ورسېدل او دوی د دې تر څنګ نور دا ډول تروریستي فعالیتونه ترسره کوله.
ډېره زیاته مننه الیاس دایي و چې له هلمند څخه معلومات راکوله او ویلې چې په دغه ولایت کې نه تنه نیول شوي دي چې په دغه نه تنو کې درې تنه ایټالویان دي او د هلمند والي او نورو مقاماتو په وینا له دوی سره د ځان وژنې واسکټونه چاودونکي مواد او تفنګچې موندل شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل اکنبری د شنبه په ورځ یعنی پرون وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلافات طبیعي دي او باید ډیر ګامونه واخیستل شي. د امریکا سفیر ته څرګندونې وروسته لدې وکړې چې د ولسمشر کرزی له لوري پر خپلو لویدیځو متحدانو له انتقادونو وروسته د دواړو خواوو په اړیکو کې د خړپړتیا څپه مخ په سړېدو ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ واړه مګر ښکاره ګامونه واخیستل او ویل چې د تیرې اونۍ له لفظي شخړې سره سره د امریکا دوست دی. ولسمشر کرزی تیره اونۍ ملګري ملتونه او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه د تیر کال د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې په ټګۍ تورن کړی وو. که څه هم ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم نو واخیستی خو امریکا د ده پر څرګندونو تر ټولو سخت عکس العملونه وښول ځکه چې د کرزی غبرګون د دوی لپاره د نه اټکل وړ و. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو چې په پیل کې پر کرزی د انتقادونه کول وروسته وروسته هغه تر یوه حده حق په جانب وباله او د خپلو هیوادونو فشارونه تر یوه بریده تر اندازې زیات وبلل. ځینو نورو وویل چې باید د دواړو خواوو ترمنځ همداراز انتقادونه دوام وکړي څو د هغو په نتیجه کې اصلاحات رامنځته شي. د امریکا سفیر کارل اکنبری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نظر اختلاف حتمی او هرومرو دی کېدای شي موږ جلا جلا او متفاوت نظرونه ولرو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د کرزی څرګندونې ځورونکي بللې وې او حتی ویلي وو چې ممکن واشنگتن ته د ولسمشر کرزی سفر لغوه کړي خو له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل چې کرزی لا هم له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا حساس شریک دی. ولسمشر باراک اوباما کرزی ته یو لیک هم استولی او په هغه کې لکه څنګه چې مخکې ویل له افغانستان سره د امریکا پر ستراتیژیکو اړیکو ټینګار کړی دی.
بله و یک مورد دیگر که کارل اکنبری سفیر امریکا در کابل البته در ماه نومبر پارسال نامه را به واشنگتن فرستاده بود که بعدن در اختیار رسانه ها هم قرار گرفت و در این نامه اکنبری گفته بود که حامد کرزی شریک استراتژیک مناسب نیست. در هر صورت در جریان سفر اوباما به افغانستان مقامات امریکایی گفتند که رئیس جمهور امریکا به همتای افغان خود فشار خواهد آورد تا ادارهش اصلاحات به وجود بیاره و علیه فساد اداری مبارزه کنم. در مجموع میبینیم که اظهارات اخیر آقای کرزی و همچنان تنش‌های لفظی میان امریکا و افغانستان در رسانه ها انعکاس بسیار گسترده داشته و چنان که در روزنامه های غربی هر روز دیده میشه به این موضوعات البته مقاله های تحلیلی و تبصره های هم نشر میشه. بین که از غفور متین بشنیم که روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پوست را مرور کرده و در این مورد یک
چیلی کلیدی و حبیب رو
بله.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا حالا می خواهد برخورد خود را در برابر کرزی نرمتر بسازد مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بعد از یک سال مواظبت توانایی ایالات متحده امریکا برای نفوذ در عملکرد آقای کرزی، مقامات اداره اوباما اکنون محرمانه و خصوصی تصدیق می نمایند. برخورد دوستی سخت که باراک اوباما از روز اول کارش در قصر سفید امریکا اتخاذ نموده یک اشتباه بزرگ بوده است. این تفاوت برخورد در دو صحنه اخیر پرواز تیاره رئیس جمهور اوباما آشکار شد. صحنه اول به تاریخ 28 ماه مارچ بود. جیمز جون مشاور امنیت ملی که در همین تاریخ همراه با رئیس جمهور اوباما از واشنگتن به کابل پرواز داشت به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور کرزی را به علت نادیده گرفتن تقاضاهای امریکایی ها در جهت مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدر سخت تحت فشار قرار خواهد داد. صحنه دوم روز جمعه 9 ماه اپریل بود. این بار باز هم جیمز جونز با رئیس جمهور اوباما از پراگ مرکز جمهوری چک به صوب واشنگتن پرواز داشت و به خبرنگاران گفت اوباما یک نامه محترمانه به آقای کرزی فرستاده و از وی به خاطر مهمان نوازی او در کابل ابراز امتنان نموده است. سوال اینجاست که میان این دو صحنه چه اتفاق افتاد تا باعث چرخش گردید؟ با نوشته روزنامه کرزی علنن و آشکارا کشورهای غربی را سرزنش کرد و مورد حمله قرار داد. کرزی احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به کابل دعوت نمود و بعدن هم گفت اگر جامعه بین المللی به فشار علیه او ادامه بدهند او با طالب ها یک جا خواهند شد. اکنون مقامات اداره اوباما می گویند آنها به روزهای بر نمی گردند که جورج بوش و حامد کرزی مای دوبار با هم کنفرانس ویدئویی داشتند. اما این چرخش انعکاسی از شناخت است که فشار عامه و علنی برای کرزی او را میتواند دور بسازد. روزنامه میافزاید یک مقام بلندپایی امریکایی میگوید در بعضی جهات ما میخواهیم بیشتر بخش مهر و محبت دوستی سخت را به کار ببریم اما کمتر بخش سخت یا خشن آن را. به هر صورت چرخش نشان میدهد به هر اندازه‌ای که اداره اوباما به صورت علنی کرزی را تحت فشار قرار بدهد به همان اندازه کرزی در برابر تقاضاهای امریکا مقاومت می نماید. این موضوع همچنان نشان می دهد مهم نیست که مقامات اداره اوباما تا چه اندازه کوشش می نمایند با اشخاص اطراف آقای کرزی کار کنند. آنها انتخاب دیگر ندارند جز معامله با شخص او. روزنامه دیگر چاپ امریکا واشنگتن پست هم در ارتباط روابط ایالات متحده امریکا و کرزی مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. جیمز جونز مشاور امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت کرزی قصد ندارد بر روابط دو کشور صدمه وارد کند. مذاکرات میان اوباما و کرزی در کابل بسیار محترمانه، دوستانه، مستقیم و جدی بود و موضوع تنبیه کردن کرزی مبالغه آمیز است. اما شیدا محمد عبدالی معاون مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است اظهارات آقای کرزی سوی تعبیر شده است. به گفته آقای عبدالی کرزی کشورهای غربی را مورد حمله قرار نداده بلکه برعکس هشدار داده که خرابی اوضاع امنیتی و مشکلات مانند آنچه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری واقع شد میتواند منافع ایالات متحده امریکا و افغانستان را صدمه برساند.
در نړۍ مطبوعاتو ته کتنه و تاسیز مشخ لازادی رادیو څخه ورې ساعت 8:28 دقیقی دی اوس په نایمی سب که دی خوش ای اوریدون کتا موقع ورکو چه تلیفون وکی او دا افغانستان دی کرکیت دی ملی تیم دی رسته اتلوالی په حکل نظر سرگن که او زمنن داو وی چه پا مجموع که ورزش یا سپورت چه تاثیر لري په ټولنه باندې په د ځوانانو لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینې خلک دا وایي چې ورزش کولی سي چې خلک له ډېرو بېلاریو راوګرځوي، له خشونتو تشدد راوګرځوي. ستاسو نظر سره، ستاسو تصور سره مشتاتمن تلیفون وکړي. څنګه تلیفون به ورته اعلان کړو؟
بله بله، شماره های تلیفون ما در کابل 0799203540 و 0700-822-2755 به شماره های بین المللی ما هم میتونین به نمرات 00420-221-124-101 00420-221-124-201 00420-221-124-301 و 00420-221-124-401 تماس بگیرین. سالمان صاحب، در چند روز گذشته افغانستان باز هم یک پیروزی را، البته کرکت بازای افغانستان در کویت کسب کردن و تیم نیپال را شکست دادن و به قهرمانی رسیدن. البته این پیروزی ها یک پیام هم برای جهانیان داشت، ای که مردم افغانستان صلح دوست هستند، ورزش دوست هستند و می خواهند در فضای امن و مطمئن به ورزش و یعنی زندگی بسیار خوب و عادی ادامه بدن.
یو بل پیغام هم درلود، اواغه داو چه افغانان یواز جنگ نکوی،
بله،
بلکه ورزش هم
ورزش کوی. هم میکنن.
متاسفانه چه پنری که دی افغانستان لنوم سره جنگ گوته شوی ری، ځکه چه دا دیرش کاله افغانستان صرف دی جنگ خبرونه خبری شی، خو لنیک مرغه دست ش خبرونه هم وصل رو. نو فکر کوم اوریدون که لرو مختر دی چه خبرتیا و رو اول با اوریدون که تور شو تخنیکی هم کاروی و اینه اول خبرتیا.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، آزادی رادیو را زن معرفی کی؟ زن معرفی کی خبری و کی؟
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام دلارام صاحب.
سلامونه احترامات تاسو او تاسو مرګورو ته وړاندې کوم. محترم سروان صاحب، پر مخکنی موضوع باندې یو لن نظر لرم، ډېره معافی غواړم.
مهرباني وکړئ.
دښمن بیا رقم څیرې په سپینو جامو کې راستولی دی، غواړي چې د افغانانو او غربي نړۍ په منځ کې اختلاف راوړي. افغانان نه غواړي چې غربي نړۍ د ځانه څخه بدي کې دا د پردیو پر کاسولی سیوی زمغ دی گنا په وینو نمړیږي. لیور لایف انډیپندنت رادیو ساسه د توجه ته ډیر مننه.
ډیر مننه. سلامات اوسه. یو ورځ پاکله مو څه نظر نه درلود، بل اوریدون کې لرون خو مختدی ټلیفون قطع شو. خب بیا به هم ورته وای چې که تاسو دی افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ورستی بریا په ارتباط څه نظر لري، یا په مجموع کې د ورزش او سپورت په حق له په ټولنه کې د ورزش در رول په اړه نظر لري، مشت ټلیفون
ولې یو شنونده روی خط داریم. بله بفرمایین، رادیو آزادی است.
الو،
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه یو نظر لرم د ورزش باره کې.
مهرباني وکړئ.
زما دا نظر دی، دا کارمانیان چې زموږ خلکو وګټلې د کرکټ په سطح کې، یا مثلا نور ورزشي سطح کې،
بله،
دا ټولې نړۍ ته افغانان وښودل چې څرنګه موږ په هر سطح کې مثلا کارمان یو، په ورزشي سطح کې هم کارمان، څرنګه چې افغانان مثلا په مصیبتو او جنګو کې هم په دې دونی دغو کې مشکلاتو کې دوی وخت تیر کړ، نو همدغه سی په ورزش کې دوی دومره مشکلات او دغه برداشتې، څرنګه چې دوی هیڅ مالی امکانات نه لري او هیڅ نه لري دوی مثلا د نورې نړۍ په حساب باندې، یا هم دوی دونه کارمانان وګټلې، نو دا افغانان لپاره لوی افتخار دی.
بله واقعا ډیره زیاته مننه ستاسو خبره. حقیقت واقعا چې افغانستان په ډیرو لږو بلکې په هیڅ امکاناتو دا قهرمانی تر لاسه کړ. په ټول افغانستان کې د کرکټ لپاره یو میدان نشته.
بله، افغانستان حتی ما با صحبت هایی که با بعضی از اعضای تیم کرکټ داشتم، اونا یعنی از آمادگی های دیگه تیم ها در کشورهایشان، مثلا اگر تیم مالیزیا هست یا تیم نیپال هست یا تیم هلند است، یعنی تمامشان میدان های بسیار سبز و امکانات بسیار زیاد را در اختیار دارند، در حالی که به گفته شما در افغانستان میدان سبز به خاطر تمرین کرکت وجود ندارد.
بله، دی نور ورزشون هم تقریبا حال بله، داده خب یو چه به بهتره بیو. بل اوریدون که هم لرو زن معرفی که آزادی رادیو نه تلفن قطع شویده، به تلفن نمره که دی خوش یو زل بزه هم ورته اعلان کمه. نن متاسفانه وای تلفن دیر رازی خو قطع کیجه. پا کابل که 0-9-40-15-40 هم درست 0-9-20-15-50 در نمره یو زل بیا وبری 0-9-20-15-50 اوریدون که لرو زن معرفی که. رادیو هم گل که یا خبری وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام ساته تو کل اولین سلامونه وای
سلامت هوسی
دور سلام سلام از خدا از نور مستقبل ویا دغه نوبال چې دې خدا پاک کوم برای وکړي خدا ته نور برای ورکړي
امين
او یو بل خبرن کومه
یا دا برکته مهرباني وکي مهرباني وکي تلفن قدر شو خیر للنده خبر چه ورسته به بیاوریدون گوتور شو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
فکر کوم چې به هم اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
عبدالرحمن ایمان چلو بعد نه خبرې کوم
مهرباني کوي عبدالرحمن صاحب
دا کرکټ په اړه کې اوسې به موږ دا وایو چې په یو یوازې په کرکټ په میدان کې نه به زمونږ هیواد په هر ډګر کې کامیابی ترلاسه کړي او دا کرکټ په میدان کې چې کوم خپل ځای وخت کې په سختو شرایطو کې زمونږ ټیم چې کوم کامیابی ترلاسه کړې ده زما په خیال سره دا به د ملت دعا ورسره وي لیکن پښ او غوښتنه د دولت نه دا ده چې د پاکستان د حکومت ګاونډي هېواد زمونږ د دغې غونډې زمونږ د کرکټ ټیم فشار لاندې را نه ولي کله یو الزام لګوي کله بل الزام پرې ولګوي او کله د اداري هغه ورباندې ولګوي چې رشوت یې واغوستې ده دا لکه هغې ناکامۍ سره مخ شول او کرکټ یې زوال طرف ته روان دي زمونږ هم بیا دغسې د افغانستان کرکټ ټیم زوال طرف ته لاړ شي باید یو ته مو کور کړو
بله ډیر مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو بله نه تلفون قطع شده
تلفون قطع شده و فرید هوتک عضو تیم کرکت افغانستان با استودیوی ما در کابل تشریف آوردن که اونا را خوش آمدید میگیم و پیروزی های اخیرشان هم برشان تبریک میگیم
بله او تک صاحب ارکلای در توایو که هم نا وقت را غلی خو خیر واسم لا وقت لرو تر هر چه مخ که تست مبارکی وایو دیده بریا پا خاطر او بیا زموش آوریدون که تاو واس چه دیده بریالی توب اهمیت پا چه کده یعنی افغانستان کم زای تاورا سعودی کرکت پا اخه که پا لوبو که یو خود نریوال اقا دا اقا رنگ تای سه مخکی افغانستان فکر کوم تر دې مسابقه مخکی یو لسم وو آیا اگر رینک زیات شو او د چیرزل اتل ولې سي د شلو ورونو هغه افغانستان د شلو ورونو نړیوالو سیالیو ته ورسو د سیالی افغانستان کوم ځای ته رسولې
ډیر خیر د هر څه مخې د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې همیشه هم د شانتۍ لپاره کرکټ سره چې مینه لري تر پای ولري او لا زیات دی مینه زیاته شي یو ځل بیا هم د دغه اتلولۍ مبارکي ټول هیوادوالو ته او تاسو ته ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او د ازادۍ رادیو استودیو ته مو دعوت کړو څرنګه چې ګرانو هیوادوالو ته معلومه ده افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تیرو لوبو کې چې شل اوریز نړیوال کپ لپاره لاره موندنه وه افغانستان هم هلته لومړی مقام ترلاسه کړ چې ویشه کول چې په ډېر ښه پوینټ سره ولاړ شي هلته نړیوال کپ شل اوریز لوبو ته چې هغه به انشاءالله په راتلونکي نږدې وختونو کې په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره کیږي د افغانستان لومړۍ لوبه به د هندوستان لوبډله سره وي دغه لوبه چې تیر شوې او افغانستان وکولی شل چې د کویټ په هیواد کې وي البته لومړی مقام ترلاسه کړ یعنی د آسیا په سطح قهرمان شو پس لغه ټیسټ لوبډالو څخه چې پاکستان سریلانکا وست انډیز بنگلاديش هندي افغانستان په پنځم مقام کې ده
یعنی بلدی ایسته باندې افغانستان ټیم په آسیا کې ل د دې قاری ل لوی ټیمونو یا ل اول درجه ټیمونو سره د 500 اوورونو مسابقه کولای شي
بله دا پس لدی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کول شي چې د آسیایي هیوادونو د 500 یا ورځنی لوبي تر سره کیده وي سره
یو پښتنه دا چې د کویت د لوبو ته د آسیا د غوره ټیمونو مسابقه وي یا تورنمنت وي ولې د غوره ټیمونو خو د آسیا هندی و پاکستان و بنگلادیش و سریلانکا دا ټیمونه غوړه دي ولی دغه لاسو ټیمونه ته غوړه ټیمونه ویل
ډیره ښه پوښتنه تاسو وکړه البته هغوی خو په ټیسټ لوبډلې دي یعنې هغوی ټیسټ لوبې هم ترسره کولی شي هغوی خپل ځای لري البته دغه لس لوبډلې ترمنځ چې لوبې ترسره شي دوی په دومه درجه کې په حساب راځي دوی اوس وکولی شي افغانستان ملي لوبډلې چې دغه لس لوبډلې ترمنځ لومړی مقام ترلاسه کړ چې یعنې پس له دغه څلور لوبډلې چې مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه نمونه مې واخیستل د هغوی نه وروسته د افغانستان په پنځم مقام کې قرار لري چې انشاءالله افغانستان به راتلونکي لوبې چې دغوی سره ولري همدغه شانتې به چې د لوبې ګټونکي کېږي او کوم لوبې ترسره کېږي افغانستان به نور هم پرمخ ځي.
بله آقای اوتک، برای مسابقات جهانی که در ویست اندیز برگزار میشه برای ازو چی آمادگی های گرفتین؟
بسیار خوب، سوال خوبی داشتین شما. طور که برای همه وطنان عزیز معلوم است که تیم کرکت افغانستان در 20 دوری مسابقات جام جهانی انشاءالله اشتراک میکنه. ما تمرینات بسیار خوبی داریم، انشاءالله تیم کرکت افغانستان به کشور دبی می و در آنجا تقریبا یک 5 روز تمرینات خود برگزار میکنه، بعدن به کشور ویست اندیز میره و در آنجا هم مسابقات تمرینی و تمرینات خود آنجا برگزار میکنه در کشور ویست اندیز. البته مسابقه شان شاید کشور ویست اندیز و دیگر کشورها هم مسابقات تمرینیشان باشه.
بله، آیا امکانات خوب برای کرکت بازای افغانستان فراهم شده به خاطر آمادگی برای تمرینات؟
سوال خوبی دارن. طور که شما دیدین حتما امکانات خوب برای از اینا آماده شده تا یا میتونن که بازی خود بسیار به خوبی به پیش ببرن. اگر امکانات نداشته باشن ما کوشش میکنیم که امکاناتشان، اگر البته کدام مشکلاتی که فعلا هم دارن اونا رو هم برشان حل کنیم انشاءالله در آینده نزدیک.
بله ډیره مننه او تکسب او بګورو چې که اوریدون کې لرو نو کولای شي زموږله درانه میلمه شاغلی فرید هوتک څخه د کرکټ په ارتباط پوښتنه وکړي. لنډې خبرتیا وروسته به وګورو که اوریدونکو ول اوریدونکو ته اول نوبت ورکو کینې زموږ پوښتنه خوشته.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بله او تک صاحب، په کویت په لوبو کې یو وخت داسې یو حالت راغی چې نږدې و افغانستان بیخي نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته هم لاره پیدا نه کړي. تقریبا داسې یو حالت راغلی و چې افغانستان بیخي وسوځیږي، خو بیرته بخت بیدار و داسې یو حالت راغی چې افغانستان اول ټیم شي د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. دغه ټیټو پاسوالی دا په دې برخه کې ستاسو نظر سره ولې داسې افغانستان ټیم یو وخت داسې بده لوبه وکړه، مثلا مالیزیا ترې وګټله او بیا یې دومره ښه لوبه وکړه چې نیپال ته په دومره ډېر تفاوت ماته ورکړه، دا فراز و نشیب ولې؟
تاسو پښتنه په ځواب کې باید تاسو ته ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان د مالیزیا لوبډلې ته ماته ورکړه، البته د یوې منډې په توپیر سره، خو د اماراتو لوبډلې څخه یې ماته خوړلې وه په هغه لوبه کې. نو افغانستان پوینټونو لحاظه، البته د نورو ټیمونو که پوینټونه جګ راغلي وو، نو افغانستان یوه لوبه، البته لومړۍ لوبه د بوټان سره ترسره کړې وه چې هغه ډېره پړه پورې لوبه وه او هغې وکولی شول چې افغانستان لپاره ډېره ګټه ورسوي، یعنې د 393 منډو په توپیر سره افغانستان هغه لوبه ګټلې وه. نو په دې کې د امارات او مالیزیا لوبډلې سره مخامخ شوې، هغوی کول البته د سیمی فاینل لپاره کېدای شي چې هغوی مالیزیا ګټلې وه، نو سیمی فاینل ته لاره پیدا کوله په هغه شرط سره چې مالیزیا باید ښه پوینټونه ترلاسه کړي وو. خو بدبختانه چې هغوی کې ونه شوه کولی چې وګټي، هغوی البته د افغانستان په دې کې ډېره خوشچانسي وه، یعنې افغانستان وکولی شول چې مالیزیا امارت ماته ورکړه. نو په دې لحاظ باندې افغانستان پوینټونه ډېر زیات لاړ شول.
یو اوریدونکی لرو چې ټلیفون یې قطع نشي وبخښئ ستاسو خبرو مو قطع کړي، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب،
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
سلام صاحب، تاسو ته ټول افغانانو ته د کرکټ بریا په اړه مبارکي ورکوم.
سلامت اوسئ.
پښتنه مې دا ده د میلمنه په عربي اماراتو کښې په دوبۍ کښې د دوی لوبه وه، دا خو مونږ داسې اورېدلي وو چې دا ټول خلیجان ورسره وستلي وو، پنجابیان وو، هغې سره یې لوبه کړې ده. ایا دا خبره رښتیا ده او دروغ ده؟
د چا لخوا پاکستانیان ول؟
په دوبۍ کې چې د لوبه و، د اماراتو لخوا.
نه، د اماراتو په ټیم کې کړی، افغانستان په ټیم کې.
نه، د اماراتو په ټیم کې.
بله، او صحیح ده، ډېره مننه. موږ هم اورېدلی دي چې هلته شته، خو هغوی تابعیت اخیستی دی د اماراتو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. بله، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم، زه نیک محمد د شرکور ته خبرې کوم. ما د اوتک صاحب څخه یو پوښتنه ده.
مهرباني.
ما پوښتنه دا ده چې دا کرکټ بازان چې د زموږ افغانان مثلا دا نور ته یو هده چې مثلا د پاکستاني کرکټ بازان څخه یا د انډیا مثلا نور حتی مسلمان کرکټ بازان څخه موږ اطلاع لرو، هغوی د خاص د لمانځه سره یا دغه نه لري، خو سیدي په نام مسلمانان دي، اما ډېر د لمانځه سره یا مثلا دغه سره د خاص شوق نه لري چې دا زموږ کرکټ بازان څرنګه دي. دا خو افغانان دي او دا ښه دیندار خلک دي، مسلمانان دي، چې دوی هم مثلا دا خپل پر لمانځه یا دین باندې کلک دي، او که دوی هم هسې لکه پاکستان یا نور اسلامي مملکتونه.
بله بله، ډېره مننه سیده. وس بشو تکسب و تکسب دغه دوه وريدون کو پښتنو ته ستاسو جواب سره
ډیر ښه. ډیر د پښتنې په ځواب کې زه دا ویلی شم چې زموږ تاسو لوبغاړي البته ماشاءالله، لکه څرنګه چې کېدای شي که دوی د نږدې څخه هم وګوري نو دوی به حیران پاتې شي. دوی هغه دیندارۍ ته، هغه اسلام سره چې څومره مینه علاقه لري. نو زه چې البته د دوی لوبې مې لیدلې دي، لوبې جریان کې مې دوی لیدلې دي. اول خو چې هر ځای کې دوی لوبې ترسره کوي، دوی لپاره وخت شته چې البته د وقفې مختلفې وقفې شته دي چې دوی البته هغې لپاره کولی شي دغه کې هم لمونځ ترسره کړي. او که دوی وقفې البته په مختلف وخت کې راشي، دغه وخت لمونځ نه وي، نو د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي البته دومره د اسلام سره مینه او علاقه لري چې په خپله دوی د امپایر څخه غوښتنه کوي او زی د خپل په وخت باندې خپل منځونه خپل البته قران عظیم شان تلاوت کوي. یعنی هغوی به شک ویل شو چې که دوی کرکټ وکړي که ونه کړي، دوی د دین اسلام سره ډیره مینه لري. او دوی یو رازم چې په کامیابۍ راز ده، هغه همدغه وجه ده چې دوی البته د اسلام سره ډیره مینه لري او خپل منځونه خپل د سونو په خپل وخت سره ترسره کوي.
یو بل اوریدونکی ویل چې د اماراتو د ټیم ډېر غړي پاکستانیان دي، دا مسله هم حقیقت لري او کنه؟ البته ما خو داسې اوریدلي چې او ځینې غړي د مختلفو هیوادو دي، ممکن د هند او بنګلادیش هم وي، او هغه کسان دي چې هلته تابعیت اخیستی دی.
بله، هو دا د شکه ویلی شو چې هر لوبډله کې مختلف هیوادونو لوبغاړي شتون لري. تاسو ته زه ویلی شم چې د هنګ کانګ په لوبډله کې هم ډېر هغه لوبغاړي دي چې د نورو هیوادو څخه دي، حتی پکې پښتانه هم شتون لري. خو دا تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغوی خپل تابعیت ورکړی ده او د اماراتو تابعیت لري، او هغوی په خپلو لوبډله کې مختلف لوبغاړي لوبغاړي.
بله آقای اوتک، شما در مسابقات جهانی البته تیم کرکت افغانستان شرکت میکنه و تمام افغان ها امیدواری به این دارن که در این مسابقات هم تیم افغانستان با دست پر بر بگرده. در مجموع شما وضعیت کرکت در افغانستان و سایر ورزش ها را چطور بررسی میکنین؟ چون در افغانستان کرکت عمرش بسیار کم است، کم بوده البته، و بسیار زود انکشاف کرده به مقایسه دیگر ورزش‌ها.
بله، سوال بسیار خوبی داشتن. طوری که به تمام هموطنان عزیز معلوم است، کرکت افغانستان البته در بسیار مدت کم رشد زیاد داره. تیم افغانستان البته پیشتر شما یاد آوردین که در جام جهانی اشتراک میکنه، در مسابقات 20 دوره جام جهانی. افغانستان مسابقه اولش با هند است و اول می و دومش البته با تاریخ 5 می با کشور ساوت آفریقا است. ما فکر میکنم که البته با برد تیم افغانستان که توانست در این مسابقات 25 دوره در کویت قهرمان شد، تاثیر زیاد داره. البته بسیار با مراد میتونه که برند مسابقات اشتراک کنن و مرامشان بیشتر شده. من فکر میکنم که شاید تیم هندوستان و ساوت افریقا هم در می ترس باشه که اگر افغانستان امرای ما روبرو شد شاید ما را هم شکست بده. اول در رشته های مختلف ورزش افغانستان، رشته های مختلف افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی دارن. البته دستاورده ورده به کشور و انشالله ما امید داریم که دیگر رشته ها هم با مسئله کرکت دستاوردهای خوبی داشته باشن.
بله، آیا کمک های مالی هم با تیم کرکت افغانستان از سوی مثلا بعض افراد علاقمند و مثلا بعضی از تجار اینا صورت میگیره یا چطور؟
بله بعض اوقات صورت میگیره و ما از اونا بسیار تشکر میکنیم که تیم کرکت افغانستان البته تشویق میکنه و تا اونا بتانند که بازی خود بسیار به دلجمی به پیش ببرن.
بله، یعنی تاسی دی خلق و لکومکون و راضی است؟
بله، من خود داخل در گران وادوالو چه خلارو عبدالورپور چارواکو چه خلارو چه در کرکت لو با دیر خب پرمخ روانه ده او دیر خب پرمخ تک که ده نو هیل مداده چه دوی هم نور زیاد توجه ورته زیاد تکلی که او چه تردیده ما کم سوداگرو او کم وادوالو در افغانستان در کرکت در میلی لو بلالی سر یا در بور سر کمی ملست چکلی ده چه دیر زیاد من نکو خو منگ بیا هم دوی چه هیل من دیو چه زمانگ کرکت لو باری او بود دهیره اونو باست تراغی لازیات مرسته و سره وکلی.
یو مسئله پا اقی که پا انگلستان که ده ارسنال ده تیم سره ده امارات و اوائی شرکت ده و قرار ده دو که چه تر نپشم لس کالو پوری یا پینزو کالو پوری با ده پا نوی ستیجوم که ده امارات و یو اعلان نسبیشیم او ده ستیجوم با ده امارات و ستیجوم نمول کیشیم، نو دوی فکر کوم چې ټول استډیوم دی جوړیدو مصرف ورکړ، نو نشي کېدای چې په افغانستان کې هم دغه سي خصوصي سکتور و هڅول شي، سرمایدار او پانګوال و هڅول شي چې
په خاطر تبلیغات خود بلې
بله یو استډیوم به بخیل دوی پنوم شي او دوی دی ورته جوړ کی کېدای شي هغه قیمتي استډیوم نه یو نسبتا ارزان استډیوم یو په کم مصرف جوړ شوی، ځکه چې په افغانستان کې خودمره لوی سرمایدار هم نشته. په دې برخه کې هم کله تاسو فکر کړی دا او که څوک داسې وړاندیز وکړي څه فکر کوي چې د کرکټ بورډ به ورسره موافقه وکړي؟
ډېر ښه، تاسو څنګه یادونه وکړه چې دوی لپاره باید استډیوم جوړ شي. موږ همدا شیبه په کابل کې یو میدان لرو د کرکټ لپاره، خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه په لوړه سطح نه ده، هغه البته کولی شي چې خپل تمرینات پکې ترسره کړي لوبغاړي، خو موږ البته تاسو ته څرنګه معلومه ده محترم حضرت عمر زاخیل والو همدا شانتي شهزاده مسعود سلاکار وزیر د ریاست جمهوری دوی البته ډېر په چټکۍ سره او د هیواد د سوداګرو سره او همدا شانتي د نورو لوړپور چارواکو سره همیشه اړیکې نیسي، تر هغې دوی وکول شي چې د افغانستان لپاره یو ښه میدان جوړ کړي، یعنې په لوړه سطح یو میدان نه بلکې درې څلور میدان موږ په لنډه موده کې په نظر کې لرو. انشاءالله په دې له چې موږ وکول شو دغه خپل اقدام ترسره کړو او پرې کامیاب شو، موږ انشاءالله یو میدان البته په نړیواله سطح په ننګرهار ولایت کې د غازی امان الله خان په ښارګوټي کې په مخه اچول چې تقریبا درې اونۍ مخکې هغه د محترم حضرت عمر زاخیل والا طرفه پرانستل شو، یعنی د ډبره کې خودل شو، د کار ډبره کې خودل ان شاء الله په هغه کار روان ده او هغه به ان شاء الله په لنډه موده کې یعنی کوخ په زیات ده چې زر لوګ لپاره مده شي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلام آزادی رادیو ده،
مهرباني وکړئ
سلام تاسو ته محترم ملمت ده کرکټ د ګټلو مبارکي وایم.
سلامت اوسئ.
او پښتانه مې دا ده چې افغانستان کې چیرته له هند نه یا له دغه مقابل بل 2020 کپ کې چې کوم ګډون
کوي جنوبي افریقا، بلې
له هند نه کوم ګټي، نو بیا له پاکستان سره دوی لوبه لري که نه لري، او که چیرته لوبه وینه ګټي له دواړو نه ونه ګټي نو بیا به د فاینل نه وځي او که نه لوبه کوي سره.
بلې، ډېر ښه پښتانه ده. بلې، بل اوریدونکی نه لرو، نو هوتک صاحب څه فکر کوي که یو لوبه یو ګټل کوم ځای ته به افغانستان رسیږي او که دواړه وګټلې نو آیا اوټ کیږي به څنګه به؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه دوی ته هم د اتلولۍ مبارکي وایم د کرکټ د ملي لوبډلې، لکه څرنګه چې دوی ورور یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ویسټ انډیز هیواد کې د شل اوریزو په لوبو کې لومړۍ لوبه د هند لوبډلې سره ده او دومې د ساؤت افریقا د لوبډلې سره ده. که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې انشاءالله د هند لوبډلې ته ماته ورکړي او یا د ساؤت افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي، دا به حتما پرمخ ځي، یعنې په نورو لوبو کې به هم ګډون کوي او که همدغه شانتي په لوبو کې لوبې وګټلې بیا به سیمی فاینل ته سیمی فاینل نه ان شاء الله په دې لچې فاینل ته ولاړ شي.
کله دې دوه لوبو یو یو بایلل بیا به څنګه وي؟
که دې چې وایي موږ ته افغانستان لپاره چانس شته چې په البته په لوبو کې ګډون وکړي چې نامد اتل وډلې کې ګډون کوي.
بله
او یعنی پر مغزی
او که دواره و بله لدی مرحله بلی تنشت لی
بله او که دواره خدا نخسته و بله نو بیا روست پاتی که
بله او تک سایب تا چی ادومی دور استن که در این مسابقات به پیروزی میرسین؟
انشالله طوری که پیشتر ما شما یادآور شدن مسابقات که تیم کرکت افغانستان در کشور کویت بردن و همچنان پیش از او افغانستان البته با تیم ای پاکستان مسابقات تمرینی داشتن. تیم کرکت افغانستان با کشور پاکستان البته به خاطر تمرینات رفته بود و در آنجا البته مسابقات تمرینی با تیم ای شان داشتن. از او معلوم شد که تیم افغانستان البته تیاری خاصی داره، انشالله میتونن که در مسابقات درخشش خوبی داشته باشد.
او تکسب چه فکر کوی که بده دو تیمونو کی یعنی د هند او جنوبی افریقا له تیمونو سره لکم یو سره فکر کوي چې افغانستان به ممکن په لوبه کې بریالی شي، لکم یو سره چانس ډیر ویني، لکم یو سره کم ویني؟
څنګه مو چې تاسو یادونه وکړه کرکټ داسې لوبه ده چې مخکې له مخکې د دې فیصله څوک نشي کولای چې کومې لوبډلې ته به ماته ورکړي او د کومې لوبډلې څخه به خدای نخواسته ماته وخوري. خو بیا هم موږ هیله مند یو چې کېدای شي دغه دوه لوبډلې څخه حتما موږ البته په دې باور یو او هر چا خپل وطن کشمیر ده، نو موږ البته موږ لپاره خپل لوبډلې ډېره پیاوړي کاری سره دي چې هند لوبډلې همدا شیبه هغه لوبغاړي چې په شل ورځو لوبو کې په ویسټ انډیز کې برخه اخلي هغوی په نامه د آی پی ایل لوبې ترسره کوي، همدا شیبه د هندوستان په لوبډله هیواد کې ترسره کیږي چې هغه کې البته شل ورځو لوبې دي. دا کولی شي البته هغوی په لوبغاړو باندې ډېر اغېزه ولري، ډېر ښه تاثیر ولري او هغه لپاره ډېر ښه تمرینات وسیږي په خاطر دې چې دا په ډېره لوړه سطحه لوبې دي په نامه د آی پی ایل په هندستان هیواد کې ترسره کیږي چې همدا شبه د هندستان د لوبډلې ټول لوبغاړي په غیمانه بوخت دي او هغه لوبي ترسره کوي چې هغه البته د دوی لپاره د تمرینات لپاره د دوی پریکټس لپاره ډیر ښه تمامیدای شي.
بله و آقای اوتک در مجموع پس کدام تیم به نظر شما بسیار قوی هست و ممکن کرکت بازای افغانستان بر از او آمادگی زیادتر بگیرند؟
بسیار خوب، البته تیم هایی که در جام جهانی اشتراک کردن، در جام جهانی که هستن، تیم های تمام تیم های بسیار تیم های موفق است. برعکس تیمشان هم ما نمیتونیم گفته که تیم خراب است، همشان تیم های بسیار موفق است، بسیار تیم های قوی است، از هر لحاظ البته اونا بسیار پیشرفته هستن. خب بازم طور که شما میبینین در دیگه تیم های در امرای دیگه تیم های که کرکت تیم کرکت افغانستان روبرو میشه، از اونا هم تیم افغانستان البته از لحاظ سابق، البته از لحاظ اقتصاد، از لحاظ مثلا کرکت تاریخی کرکت در افغانستان بود کم داشتن. خب باز هم اونو تیم ها را که شکست میتن، ما انشاءالله در این باور هستیم که تیم هایی که در آینده در ویست اندیز امرشان رو برو میشه اونو را هم شاید با شکست رو برو کنه. پیشترم با شما یادآور شدم که تیم هندوستان البته همین حال هم مسابقات دارن که اونا برشان به تمرینارشان بسیار تاثیر زیاد داره. خب ما فکر میکنم که انشالله تیم ساوت افریقا هم یک تیم بسیار موفق است که چندین بار در مسابقات البته جام جهانی اونا با فینال و با سیمی فینال را پیدا کنه. خب افغانستان با تیم بسیار قوی رو بره است. خب ما انشالله البته دعا میکنیم و با تیم خود انشالله باور داریم که میتونن تا یک جای خود برسانن.
فرید و تکسب ورستی پوښتنه مو داده چې تاسو راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست؟ د افغانستان د ملي ټیم خو واقعا چې ډېر تکړه دی، په کم وخت کې شی بریاوی د افغانستان لپاره ترلاسه کړي، څه فکر کوئ چې د راتلونکي نسل د کرکټ به څرنګه وي؟ د ځوانانو ټیم ته څومره خوشبینه یاست؟ ځینې خلک داسې ویره لري چې وای ممکن همدغه نسل چې اکثر په پاکستان کې د کرکټ لوبه زده کړې ده همدا داسې کامیاب وي، خو راتلونکي نسلونه دي لوبغاړو بیا هم داسې نه وي، هغوی ضعیف پاتې شي او دغه لوبه نور هم کمزوري شي. څه فکر کوئ تاسې؟
زه تاسو په ځواب کې داسې ویلی شم سواسب چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې همدا شیبه کومه لوبډله ده، ډېره پیاوړې لوبډله ده، ډېره تکړه لوبډله ده، او د راتلونکي نسل په هکله تاسو ویلی د افغانستان کرکټ بورډ په دې هڅه کې ده او دا تلاش کوي تر هغې وکولی شي چې په افغانستان کې د مکتبونو په سطحه او همدغه شانتې نور د کلو کې په ولایاتو کې کرکټ ډېر زیات مروج کړي او هغوی لپاره ډېرې ښې زمینې برابرې کړي. لکه څرنګه چې ګران هیوادوالو ته نومونه تقریبا په تیر دریو میاشت کې د افغانستان کرکټ بورډ وکول شل چې یو ولایتي ټورنمنت په لاره واچي چې هغه په افغانستان په ساتل لوړې لوبې وي. یعنی د افغانستان هغه لوب ډلې چې د افغانستان کرکټ بورډ کې رجستر وي هغه ټول ګډون کړی چې هغه دویش لوب ډلې وي. نو دویش لوب ډلې ترمنځ لوبې ترسره شوې. په هغه کې افغانستان د کرکټ بورډ وکول شل چې البته خپل د هیواد لوبغاړي په صحیح توګه وپیژني چې کمی وي په کومه برخه کې البته بریالی ده. نو دغې څخه موږ هم کولای شو چې لوبغاړي د لوبډلې لپاره راواخلو. دغه څخه ډیر لوبغاړي موږ وکولای شو چې د ای ټیم لپاره هم په راتلونکي کې انتخاب کو او هغوی به په ای لوبډله کې لوبیږي. همدا شانتي البته دغه څخه ټیټ نومر لرونکي چې موږ په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار په ولایت کې البته موږ یو ازموینه واخیستله د شپاړس کلونو څخه د ټیټ عمر لرونکو لوبغاړو څخه چې دغه کې د هیواد څخه د مختلفو ولایتونو لوبغاړي راغلي وو او هغه کې برخه اخیستې وه. د موږ د افغانستان د کرکټ د لوبډلې البته کوچ تاسو ټرینر او کپتان نوروز منګل او نایب کپتان محمد نبی ساخیل دې ترڅنګ استیکول عابد هم په دې کې برخه اخیستې وه او وی شو کولای چې دغه څخه تکړه او غوره لوبغاړي انتخاب کړي چې پراتلونکي به ان شاء الله دا غوی لوبه په مالیزیا هیواد کې ترسره کیږي. دا وی څه موږ یو 15 کسیزه لوبډله جوړو. موږ په هڅه کې یو چې راتلونکي نسل مو ډیر ښه نسل وي او د دې څخه هم پیاوړي وسیږي.
با تشکر از شما فرید هوتک، مسئول نشرات تیم کرکت افغانستان، با امید پیروزی های هرچی بیشتر تیم کرکت افغانستان در مسابقات جهانی. امیدوار هستیم که شما پیروزی های زیاد را برای افغانستان برمغان دارید.
بله، دیر زیاد مننه کورم مدن چه زمشت بلنم و منله قدر منو آریدون کتوایی چه پا راتون که ساعت که در ترشنه اسمان لاندی در خپروانی انتخابی برخی تشت خپرو چه پرون مازیگر لدرو بجو تر پینزو بجو پا مستقیم دول خپری شوی و او پا بودیجه بندی پر بحث شوی و نو که در بودیجه لمسایل سر علاقه لری در خپروان واری لخبرون و
بله. و از شنونده ها می خواهیم که در این برنامه تماس نگیرند چون تکرار مجدد برنامه زیر آسمان کبود است و تا لحظات بعد این برنامه نشر خواهد شد.